السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې د مخکښو ښځو پروګرام خبریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیری وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په دایکنډي کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلواله طالبان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه په دقیق ډول ویشتلي چې د عراق د یوه ایران پلوه ملیشه ډلې په کنټرول کې وو. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیری وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ولی وایند وایي دغو سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې مرګ ژوبله واوښته. د جوجان د ولی وایند عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل سهار 3:30 بجې تر حملې وروسته نشتې پیل سوې چې تر 15 بجو روانې وې.
در نتیجه ای درگیری ها متاسفانه 14 نفر از نیرو
لبد مرغ پدغون شو ته کی زموج 14 امنیتی غړي د هواد او ملی نوامي سو د دفاع پر لار شهیدان سی وی زموج 15 امنیتی سرتیری ټاپیان دي او 2 تنه اورک سی وی دي
پر هم لادرک است.
د ولی وایند وی هغه پوسټ چې حمله ور باندې سوی د ملی امنیت د ریاست مربوط و د دې حمله مسولیت چا نه دی منلای. بل خو د جوجان ولایت درزاب ولسوالۍ د تپې انتن سیمې امنیتی پوسټه تخلیه سوی ده. په درزاب کې د محلي پولیسو قومندان نصرت الله نن ازادي راډیو ته ویل دوی ل خپل پرسونل سره نن غرمه د څرخیل وټوکو په مرسته میمنی شارت انتقال سوی دي.
امروز تمام نیروها را چې د درزاب تپې انتن بود مکمل انتقال دادن.
دغه پوسته له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو لخوا محاصره سوې وه. وسلولو طالبانو ویلي چې پر تپۍ انتن سیمه دوی کنټرول لري. د جوجان چارواکي وایي چې په سیمه کې ټول پوځي تجهیزات او وسایط د ملي اردو د الوتکو په حملو کې نابود کړی سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلول طالبان وژل سوي. د دغه ولایت د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات په ګجران ولسوالۍ کې سوي.
بیش از 10 قریه به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردن
و تر لاسو زیاد کلی له وسلول طالبان تصفیه سیوی او په دغه عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سیوی او زیات نور ټپیاندی. د دوی زیات اندازه وسلې او مهمات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلی دي. فواد امان وایي چې د عملیاتو پر مهال څلور وسلول طالبان نیول سیوی هم دي. وسلول طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قاری سیف الله مسعود په نوم دغه قومندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي راډیو د مشال اتسانګ خبریال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود د ډلې د قومندان او ویان وژنه تایید سوی ده. د مشال خبریال وایي چې قاری سیف الله مسعود پرون د خوست ګلان کم ته څیرمه د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سوی او ملت خاورو تاس پرل سوی دی. قاری سیف الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګو بریدونو عمده تره ګڼل کېدی. د افغانستان چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه په دقیق ډول ویشتلي چې د عراق د یوې ایران پلوه ملیشه ډلې په کنټرول کې وو. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په خپلو خبرو کې وویل د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسونل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته تهاجمي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 هدف سوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعه او داسي ملیشه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي. دفاع وزیر وایي چې 3 هدف د عراق په لویدیز کې او 2 نور هدف د سوریه په ختیځ کې ویشتل سوي دي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او اداري مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. بل خو د عراق پوځي او امنیتي سرچینې وایي چې د امریکا په دغو برنویو حملو کې لږ تر لږه 14 ملیشه جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه حملې بریالۍ بللی دي. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قومندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغې قومندانۍ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قومندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلوال په نښه سوي دي. بلخوا د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد پرون ماښام په یوه تلویزیوني وینا کې دا وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللی او غندلی ده.
بحلو بهي هي
دا ترور غمیزه باید موږ سره متحد کړي، باید د ترورستانو د ماتې لپاره له ځواکونو سره ملګري سو. دا هوایي حمله وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د معاصرانو په ګډون 8 کسان ووژل سول او 25 نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر دا حمله وغندله. او د امریکا د تکساس ایالت په یوه لګڼګونی ډکی کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پیښه پر ځایي وخت پرون تر غرمې مخکې د فورت وورت په نوم سیمه کې سوي ده. بی بی سي او امریکایي رسنوي راپور ورکړ چې مشکوک حمله کوونکی د کلیسا د دوه وسلو لغړلو خوا په ځوابي ډزو کې وژل سوي ده. د بریډ انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. خبرونه همدا وه د خبرونې په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې مریم توخی سره په دې پروګرام کې خبرې سوي دي.
مخکخه خزي
دا زدی رادیو در نوریدون کاو د مخکه خزید خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم هیله مندم چې خوشاله ونی مو تیر کړی وی. بیا هم خوشاله يم چې یو زل بیا د مخکه خزید خبرونه واره ورسید. حوزه مریم توخی ستاسو درنه چوپړ کې از راشم. دوستانو البته د تل په سیر په خبرونه کې مخکه بریالی او ځوانه ملمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال سره ده. اې دوی په کارونو بغګیګو د چ څومره ستونزې ګاللې دي، څومره مبارزه کړي، اوس څه کارونه کوي او همدارنګه د خزو لپاره څه کړي، په دې موضوعاتو به غږیږو. خو په پیل کې به اغلې امینی ته خره خلاص یم. په خیر اغلې، وخت
ډیر زیاته مننه مریم جانې. سلام تاسو ته، همکاران ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه لبلنې څخه مو هیله لرم راز متر دیده ما په خیر سره تیر
کور ودان. اغلې امینی، اغلې امینی، د سپوښتنه مطرح کو چې د زده کړو په اړه چې چیرته مو زده کړې دي، تر کومه کچه پورې؟
ډیر مننه مروه امینی. درویش کاله مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله. عمل ته وی خپل لمړنۍ درسونه ودا مې پیل کړل. ورو ورو راغلو کابل ته، ځکه امنیتي وضعیت د ولایت ته سينه و چې موږ دلته وسکولې په آرام فضا کې د ژوند وکړو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو. کابل کې مې مکتب خلاص کړی، بین المللي مکتب کې، او وروسته لږ نه اوس د قضا او څارنوالۍ لیسانس لرم او هڅه کوم چې ډېر ژر به ماستری ته هم شروع کوم، تر څو هغه د افغانستان خلک کوم غوښتنه چې له موږ څخه لري او میرمنې هغه زیارت باسي هغه یو نتیجه ولري او ډېر ژر به ماستری هم شروع کیږي.
ډېر ښه، ډېر ښه، موږ هم درته بریالیتوبونه غواړو. هغه لمینی، یعنی تاسو زده کړې پیل کړې، تاسو ویل چې په میدان وردګو کې مو زده کړې پیل کړې، کومې ستونزې سره مخامخ شوې هلته په ټولنه کې خلکو اوس مهال څنګه؟
میدان وردګ اوس له هغو ولایتونو ده چې امنیتي لحاظ نه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته اوس هغه وختونو کې خو ښه وه، د نجونو لپاره، زموږ د ورونو لپاره ښوونځي وه، حداقل استادانو کولی سوی په ارامه اعصابو باندې خلکو ته درس ورکړي. اما ورځ تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې ده، ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي. او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا ده، ځکه میدان وردګ له ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته، پلازمین ته ډېر نږدې دي او لوی ستونزو سره مخامخ یو. هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه وه، موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده. اما لویه ستونزه اوس دا ده چې زه ډیره زیاته خوشی نه یم خپل ولایت ته، خپل غذای ته چې ځالته زیږیدلې یم، چې نجونې نسي کولی اوس په هغه امکانات، هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل، متاسفانه اوس یې نه لري. اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ووایم چې ډیر ضر به لکه هغه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بېلابېلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له هغو ولایتونو وي او بیرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت.
موږ هم هیله مند یو، ځکه امنیت یوازنۍ ستونزه ده چې په افغانستان په ډېر ولایت کې همدغه ستونزه شته ده. او د دې ستونزې له وجې ډېرې ښځې، ډېرې خویندې له ښوونځي او د خپلو حق حقوقونه شاته پاتې دي. هیله مند یو چې دغه ستونزه د خیر په ټول افغانستان کې حل شي. څنګه، یعنې د چا حمایت درسره ډېر و چې ماشاءالله دې کچې ته ورسېدې؟
من نه کوم تاسو نه ما می خپل کار لر رسنۍ څخه پیل کړ. ډیره موده می پر رسنۍ کې کار کول، هغه وخت آشنا سولم او په یوه داسې کورنۍ کې زه زیږیدلې یم چې ټول پر رسنۍ کې کار کوي، یعنی له کوچنیوالي نه ما ته د رسنۍ په اړه آشنایي له خلکو سره د څه خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره د ځوان د خوند وړ ده، ځکه خلک تا نه حمایت کوي. ډیر لوی حمایت د خلکو ما سره ده. یو موضوع دا ده، بل موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني جنو په ژوند کې هغه څه چې ډیر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده. څومره د کورنۍ تاسو ولاړ ده، څومره تا ته لاره هواروي. زه له هغو استثناءاتو د افغانستان د جنو یم، شاید چې ډېرې کمې وي دلته چې کورنۍ ترې ملاتړ کوي یا یې هم تر څنګ درېږي او کوښښ کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی یې غواړي. زه له هماغو استثناءاتو وم چې له نیکه مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده، له پیل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده. داسې هم نسو ویلی چې په افغانستان کې ستونزې نشته. نجونو لپاره ستونزې بیخي ډېرې دي. شاید وایو چې ډېرې استثنا نجونې به وي چې هغو له ستونزو سره مخامخ نه وي، یا هم دوی ستونزې ونه لري. هغه کاري محیط کې وي، که ښوونیز محیط کې وي، که د پوهنتونونو محیط کې وي، که په کورنیو کې وي. حتی اقل موږ له یوه ځایه تر بل ځایه چې ځو، هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي، د دې ګالل هم سخته. اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده، د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي. او لنی که مرغه ما سره می پلار، ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده، نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم دا ده.
ډېر ښه، واقعا واقعا که هر ځوان سره یا هر ځوانې سره یا هر خور او مور سره چې کورنۍ ملاتړ وي، هغوی اطمینان چې ترسېږي. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او په خبرونه کې راسره ونډه واخلئ. 0909 45 30 40 همدارنګه 0922 255 موږ د اړیکې شمېرې دي. نو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ، د اغلې امینې نه کومه پوښتنه ولرئ هم مهرباني. انا به هم فکر کوم چې اړي کلرو اړي کبره واخلو به ګورې څوک دی. بل اسلام علیکم. بل اسلام علیکم. اړي کپری شو. نو اغلی امینی، په دې یعنی تاسو مخکې دا نو کړ چې درویش کاله مخکې تاسو میدان ورته کې زیږیدل، یعنی تاسو درویش کاله نه یاست. سن مدیر یعنی کوش نه ده، او په دې کوش نسین که تاسو ماشاءالله د کورنۍ چارو وزارت وایان مرستیال هستی، څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه؟
لغه وخت چې زله مکتب څخه فارغ سولم، یو یوازینی هیله مې دا و چې ما خلکو پیژني، یعنی لکه ما پلار څه پیژني، لکه زما تر څه پیژني، یا زما نور کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي یو له سختیو سره مخامخ شوي دي. ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم، ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېره علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم، اړیکې ولرم خلکو سره، له رسنیو سره. وروسته لغه نه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند سوم. نو هغه زمان زه پوه شولم چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړلم آسانه کار نه ده، ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلکو ته. اما په عین حال کې دا خوند هم لري، ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته، جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملاً تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي. وروسته لغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل، انتخاباتو نه ټاکنو نه مو نظارت کاوه. ډېره ثقیله دنده وه، ډېر سختې ورځې مو ولیدلې، هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلکو ولیدلې و میاشتنۍ ټاکنې مو نظارت کړلې، لیدل مو چې څه کیږي، خلک څه کوي. او ځینې خلک په هغو ټاکنو کې له تقلب سره مخامخ شوي وو، تهدید سولو، ځکه هغه کمشنران له بده مرغه وایم یا له نیکه مرغه چې بندي سوله څارنوالۍ ته معرفي سوله. د دغه عدالت د تامین لولو لپاره مو شپه ورځ کار وکړ. وروسته لغه نه کورنیو چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار واوسم، ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت ده، ټوله ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي. حتی زموږ ډېری همکاران دا ټوکه کوي و یو کس چې افغانستان کې په هغه ورځ زیږول کیږي تر هغو چې مړ کیږي، کورنیو چارو وزارت سره هره ورځ په اړیکه کې ده په بېلابېلو برخو کې. نو دوی له ما څخه وغوښتل، ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې. اما دا زر رسېدلو تر شا ډیر زیات زحمت هم ده، یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دی یو ورته پښتانه اوسي، یو ورته میرمن اوسي، انجلۍ اوسي، بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه هم نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي. تر دې ځایه رسیدل ډیر زحمتونه مې هم وایستل، اما خوشحاله یم چې حداقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه از ما د کورنۍ په اړه لري. ادا د قوت نقطه ده ماته
واقعا، یعنی هر بریا ته څوک یعنی رسیدګي یو قرباني باور کوي، تر څو چې قرباني ورنه کې څه لاس نه راوړي. تاسو به کوم قرباني ورکړي؟
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ زما دوستان له مانه ګیله کوي چې ته مصروف یې یا مثلا موږ سره نه سی لیدی، یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري، موږ تفریح ته نیاز لرو، موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو، موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو، پرته له کاره هم ژوند ولرو. اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده په ډېر کم سن کې. زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي چې ما باید دوم نظر له لاسه نه وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروف یم، شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم، زه له دې کار عملا خوند ما اخلم. اما یوې خواته چې بیا ګورم چې ژوند تیریږي، مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه میرمن لري ما هغه نه دي لیدلي، یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې وخت پوه سم چې ژوند ټول تیر سه، اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې کړې.
واقعا یوازې تاسې به داسې نه وي، هغه میرمنې چې ټولې د کوره بیرون کار کوي او زده کړې کوي حتما دغه موضوعات سره مخکې یو د قربانیانې ورکړې دي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې دوستان څه وایي. بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ پخیر.
مننه، تاسې ښه یاستئ. څوک د کوم ځای نه؟
زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده، عبدالمجید.
مجید ورور په خیر راغلی زابل ولایت نه. مهرباني مروه امینی، زمونږ میلمانه ده، کومه پوښتنه لرې ترې نه؟
وبخښئ، دغه مروه امینی خوست تاسو سره میلمانه ده، د کورنۍ چارو ویان هم ده.
بله بله، د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیاله. مهرباني مجید ورور، رور جانه، دودی خپل لاس سره وړنې دي، مخکښې ښځې ده، خپرونه ده، او دودی په خپلو کارونو باندې بحث کوو چې دوی کوم کارونه کړي ټولنې ته. تاسو به راډیو نه اورېدلی، نو پس د دې واورې بیا به د خیر په دې موضوعاتو پوه شي، بیا به اړیکه ونیسي. مننه کول ورور نه چې اړیکه نیولو، خو راډیو نه اورېدلی دوستانو، نو اول راډیو واورئ، په موضوع ځان خبر کړئ، بیا اړیکه وسئ چې پوښتنه رانه مطرح کړئ. نو بیا هم اړیکه لرو، ګورو چې څوک دی. بله، السلام علیکم. بله، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
ښه یاستئ، جوړ په خیر. څوک د کوم ځای نه؟ روچانه، لږ څه ځای ته دې تغییر ورکړه چې آواز زموږ ته سم راشي، او بیا دې راته نوم ووایه چې څوک.
او څه شول اواز
بيخي سم شو څوک؟
او لمړی هتا ته همدارنګه د تاسو رادیو قدرمنه ملمانی ته، همدارنګه د زادې د ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کې هلي احترامات وایم.
وعليكم السلام.
او حکمل حکمل يم د پکتیا څخه.
مهرباني حکمل وروره، څه پوښتنه لرې؟
مننه ملمانی، څنګه د پښتنه چې د اوس امنن له کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کې، آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تامین لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري، او لرلی څومره پلي کړی دا، او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمونو مخنیوي په خاطر باندې؟
مننه کور ودان. مننه کول ورور نه غلی امینی، پوښتنه خو مخسته.
پرته له شکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اواخرو کې کوشش کوي د هغو میرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړه کړي، موږ کوښښ کوو چې ټول افغانستان کې میرمنې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه سي، ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو، همدا ده چې قانون عملي کړي، په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم، په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته، او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی هغه کمیرمن وی ک زمګرونه وی یا هم هر هغه بل څوک چی وی په تیر میاشت کې د جلالت ما برسب جمهور په حکم باندې د توتريخوالي د محو کول لپاره کومه کمپاین شروع شوه او په 25 د نومبر باندې او 14 ورځې نه کمپاین و د افغانستان د ټولو میرمنو د توتريخوالي د لمنځه وړلو لپاره و غو میرمنې چې تر اوسه هم په لری او پرتو سیمو کې له توتريخوالي سره مخامخ دي ځکه له بعد مرغه په داتله سکلونو کې هغه کسانو چې د خزو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړل دا پروژه ای کارونه نه پروسه ای کارونه تر اوسه هم د افغانستان په لری او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي یو میرمن هم دا اوس هم وهل کیږي یو میرمن هم دا اوس هم توتريخوالي ورسره کیږي او کراسو د توتريخوالي اصلي تعریف ته نو غزه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا دا توتريخوالي کیږي اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي شاید موږ سره اشاروي توتريخوالي کیږي اما داسې میرمن استه چې وغو سره د وهل او ټکولو موضوع رامنځته کیږي او توتريخوالي ورسره کیږي د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یو مشترکه کمیټه جوړه سول چې په هغه کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان می پرس کې او خپل د کورنیو چارو وزارت مرکزی دفتر کې چې دلته کابل کې د وزیر صاحب ریاست په دا کمیټه جوړیږي هر هغه میرمن چې له توتريخوالي سره مخامخ کیږي هغه ته به جدي رسیدګي کوو هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو میرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده یو میرمن یعنی یوه کورنۍ تغیر سره څنګه توتريخوالي کوي او په هیڅ مورد کې به موږ دغو خلکو ته اجازه نه ورکوو دغه کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 25 د نومبر و او د محو خشونت یو کمپاین پیل سه د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځې نه و او فعالیت یې شروع کړی د موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونو درې د اړیکې شمیري خلکو سره شریکی کړي دي چې سبا به د همدغه خبرونه په لړ کې بیا هم شریکی کوم چې دوی له توتريخوالي سره مخامخ کیږي موږ ته د اړیکې ونیسي پولیس به ډیر زر اقدام کوي او موږ به هیڅ افغان ته د توتريخوالي اجازه نه د خځې پر وړاندې نه هم د نارینه او پر وړاندې ورکړو
څنګه به دغه پروسه اساس په نظر یعنی ګټوره تمامه شي تر اوسه پورې د سیاړي کې راغلي دي د قضیې ثبت شوې دي کنه
موږ دا کار د خپل همکاران لپاره پیل کړ ځکه ډیری وخت کله چې موږ د 3915 یا نظامی میرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي او لزر او څخه زیات ملکی میرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي اول مو کوخه کړ چې د دوی ستونزې حل کو ځکه کله چې ته غواړې او تغییر راولي او بدلون راولي ل خپل کورې باید پیل کړې د تا د کور په منځ کې کله کومې میرمنې سره توتريخوالي کیږي او ته بیا د باندې کله یو کور جوړوي دا خو ناممکنه خبره ده موږ د خپل خويندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړ کړل ډیره موثره تمامه سول اول موږ کوخه وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې چې دوی خپل شکایت را رسېږي د دوی هویت په پټ پاتې کیږي دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي میرمنې به بیا وروسته لګنه لستونزو سره نه مخامخ کیږي دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې د غوستونزو ته رسیدګي وکړو 50 قضیو ته د میرمنو چې پولیسو په لیکو کې موږ رسیدګي ورته وکړو او خوشبینه هم دي خوشاله هم دي دا حرکت څخه او اوس مو چې د ټول افغانستان د میرمنو لپاره دا پیل کړی ده هماغه سي چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلود له نورو میرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان خلکو سره شریک کو او ان شاء الله بیا مې شروع ست ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنی قضیه چې په درې میاشتو کې موږ سره ثبت شوی دی او موږ غوته رسیدګي کړی به جمعي شکل باندې رسنه سره شریکو
هغه لمه نه کړه کشمیري او چې موږ خويندې هم کولای شي په کوم کشمیري وړي کوي سي او بل کوم توتريخواله چې ورسره شي بیا کوم ستونزه ورته پیښ شي هغه په ډاډه سره سره وای ځکه ځینې وخت خزه د دې نه هم ویل لري کز خپل یعنی مشکل چاته ویم پسته برات ستونزه پیښ شي
راته لشکره
دا د کورنۍ د خوانه تهدید چم پرسته بزته خامن پسته بزته خامن د خوانه تهدید چم نور مشکلات زیاتره خزه خپل قضیه د همدغه موضوع لپاره نه سرګندوي او پټي ساتي نو څنګه تاسو ډاډ ورکوي چې دا پټه موضوع ده د دې هویت نه رسوا کی
لکه هغه څنګه چې موږ همیشه یو سلون لشمری ته تاسو اړ کې ونی سي امنیتي ستونزې له موږ سره شریک کړي او دا ستاسو هویت په پټ پاتې کیږي او تر اوسه پورې هیڅ څه یو قضیه نه لرو چې موږ یې وادوالو د موږ ته زنګ وهلې وي او موږ به د دوی قضیه برلا کړی وي یا د دوی له کوم بل امنیتي ستونزې سره مخامخ شوی وي خوشبختانه په دغه برخه کې زموږ همکارانو زخت زیات کار کړی دا اوس مهمه مسله دا ده چې همدغه کمیټه چې کار کوي د ډیرو با اعتبار خلکو کمیټه جوړه شوې ده ځکه خپل بل وزیر صاحب کلچ پراس کې دایوي او روس لغنه نوري مقدمو ته جدي هدايت ورکړلسي او د افغانستان د ولسمشر حکم د چې هیڅ یو دولتي اداره له دغه حکم څخه د سرپیچي اجازه هم نه لري او هغه په نظام کې خو زموږ هیوادوال ډیر پوهیږي چې په نظام کې سرپیچی یا هم تمرد له امر څخه حتی ډیر لوی اجازه لري. نو دا کمیټه چې جوړې شوې دي په ډیر جدیت سره به رسیدګي ورته کیږي او انشاءالله د خبرونې په آخر کې به زه درې د اړیکو شمیرې هم زموږ خویندو ته اعلان کړم چې په افغانستان په لرې او پرتو سیمو کې زموږ غږ اوري او له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
موږ هم په تم یو د خیر بیا هم د اړیکو شمیرې اعلانوم. دوستان کولی شي چړي کوم سي 0999 همدارنګه شال 1540 او همدارنګه 0800 825 255 موږ د اړیکو شمیرې دي اړیکه برا واخلو. دوستان ته به هم وخت ورکړو. بل اسلام علیکم.
سلام علیکم مریم جان توخی تاسو او ملمنیا ته سلام وایم. جعفری لیلمن بل تلیفون ته لیکم.
په خیر راغلی جعفری صاحب. مهرباني کوم پښتن لري؟
زما د ملمنیا سره خالي د لاند پښتنه ده چې د افغانستان په دې کوندې او استعمال دی ول د شدي او انجینر او ماشما ساري نه تا د حکومت لاري یا د خپل شخصي لاري د دوه سره څومره امداد یا کومک کړی
کوروادان جعفر صاحب کوروادان مننه کوم. غلی امینی
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ملي پولیسو میرمنې وي او پولیس خپل شهیدان شوی دي هم د معلولینو په جمع کې دي. څه اصلا نه غواړم دا د معلول کلمه زموږ همکارانو ته استفاده سي. موږ غواړو دغه کسان وایو چې په متفاوت او ورتیاو باندې له موږ سره بیرته کار کوي. د شهیدان لپاره چې د پولیسو هغه کونډې پاتې کیږي یا هم د دوی یتیمان پاتې کیږي هغو ته خو اوله کې د دوی یو کلن معاش ورکول کیږي. هغه د دوی د نظامي رتبې پر اساس باندې چې رتبه یې څه شی ده او د څومره معاش اخیسته د میاشتې په لړ کې د یو کال معاش ورکول کیږي. وروسته له هغه نه ډېره منظمه پروسه د دې لپاره جوړه سوله چې هغه د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته باید ځمکې ورکړل سي چې دا په ټول افغانستان کې په یو ډېر جدي او قاطع تصمیم د حکومت او د کورنیو وزارت رهبری و چلنی که مرغه مگن شمیر خپلو دو شهیدان و کورنیو تا و دو معلولین و کورنیو تا دا کار هم کرده. پا دی آخرو که ذکر کورنیو چار وزارت که ستونزه دیره وی موږ مشخص ډیټابیس لخپل کارکونکو نه درلود. څور سیګی دی ته چې موږ لخپل شهیدانو څخه یو منظم ډیټابیس ولرو یا لخپل معلولینو څخه د کورنیو چار وزارت نوی رهبری یو یوازینی کاری چې وکړ هر کار ته یو سیستماتیک برخه جوړ کړله. اوس موږ په مستقلانه ډول یو ریاست لرو د شهدا او معلولینو په نوم باندې چې دغو دنده همدا و د ولسمشر په حکم باندې چې شهیدان زموږ هغه کسان دي چې د موږ د ژوند د ساتلو لپاره یا د موږ د امنیت د ټینګښت لپاره دوی خپل ځان له لاسه ورکړی ده او دا د ټولو ایماني او وجداني دنده ده چې د دغو کورنیو وضعیت ته رسیدګي وکړي او احوال یې ولري چې د کورنۍ په کوم وضعیت کې دي. ریاست جوړ سر ټول شهیدان په ټول افغانستان کې د پولیسو مربوط کېده او همدارنګه په دفاع وزارت کې زموږ همکارانو همدا کار وکړ چې هغه کسان چې د اردو سره دوی کار کړی وو او شهیدان شوي یا معلول شوي همدارنګه په امنیت کې موږ مشخص ریاستونه جوړ کړل په دریو امنیتي نهادونو کې او ټول شهیدان ثبت شول. اوس مو چې کار کړی د معلولینو لپاره چې کورنۍ یې بیرته عاید ولري هغه دا ده چې موږ معلولین ارزیابي کړل. ګڼ شمېر معلولین چې هغه په جنگ کې معلول شوي دي موږ بیرته کورنیو چارو وزارت کې ونیول د دندې لپاره تر څو مستقلانه خپل معاش واخلي لکه یو نورمال انسان. ځکه یو کس چې په جنگ کې په خلل لاس ورکړي او هغه بیرته نسی کولای جنگ ته لاړ شي اما فکر خو یې کار کوي قلم خو اخیستلی سي موږ سره خو په اداري برخه کې مرسته کولای سي بیرته معاشونه ورته اوله سول او دوی یو نورمال کارکونکي حسابيږي. اوس د شهیدانو کورنیو لپاره د دوی د یو کلن معاش موضوع ځکه په تیر وختونو کې سرتیری خیالی و نو شهیدان هم خیالی و هغه سرتیری چې هیڅ ستنه هغه به معاش اخیسته هغه پوسته چې هیڅ په افغانستان کې به ونه هغه به پیسې ورته ورکول کېدی هغه بیس به هیڅ جوړیدنه پیسې به اخیستل کېدلی. دغه ټولو لپاره موږ منظم سیستم جوړ کړ. نن ورځ ټولې پوستې ټول بیزونه ټول سرتیری زموږ په یو مشخص ډیټابیس کې ثبت دي. اپ سیستم موږ جوړ کړ افغان پرسونل پیمنت سیستم چې د دوی د معاشاتو سیستم د ټولو سرتیرو معاشونه بانک اکاونټ له خوا د دوی ورکول کیږي. نو اوس د کورونا لپاره د شهیدانو په دغه اواخرو کې چې موږ هغه کار کړی ده، هغه دا ده چې د ژمي مصرف مو ورکړ چې د اقل د شهیدانو کورنۍ له ستونزو سره په ژمي کې مخامخ نسي. همدارنګه دفاع وزارت عین کار کړی د اردو لپاره او د امنیت کارکوونکو عین کار کړی د خپل کارکوونکو لپاره،
ځکه چې کله یو څوک د کور هغه ناناور یعنی هغه چې ډوډۍ راوړي هغه شهید کیږي او لاس ورکوي،
هغه هم د هیواد د امنیت
لپاره. د امنیت لپاره هغه نو څوک خواري ښځه خواريږي بچي خواريږي او بیا هم ستونزه ښځې ته راګرځي. دا چې بیا ورسره مرسته کیږي د یعنی د دولت دنده ده او باید ورته مرسته وشي. هغه لې مینې مخکې دینې چې تاسو نظام ته نه وي راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تک استاس په نظر بچنګ
مخکې له دې چې کورنۍ چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یو دنده ده او خلک یا میرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنۍ چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و دوی فکر کاوه چې کورنۍ چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا او هلته د نجونو لپاره کار کول شاید ډېر سخت کار وي. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنۍ چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 او یا میرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنۍ چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي میرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې، او موږ د دغو 4000 میرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ میرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه میرمنې راغلي دي، موینانی سوي دي چې هغه زه فکر کوم د افغان میرمنو لپاره لاره هواروي تر څو د هغو ستونزې حل سي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني پرته له شکه له ډېرو ستونزو سره مخامخ سولې. اما اوس د دواړو وزارتونو فضا یې بدله کړې ده، او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان میرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر حده پورې یو میرمن په کورنۍ چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګ په امنیت کې لرو. د امنیتی سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده د دوی زبه سوي ده او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅ کله په دغه امنیتی سکتورونو کې موږ میرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې دې کار وکړي، او عامو خلکو هم داسې فکر کوو چې یعنی نظامی برخه امنیتی سکتور دا د نارینه و کار ده. دا سینه ده چې موږ له خواینه کله ورونو سره مستون زلرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه جندر مراتول احترام کړل پدرنخ کتل یوې میرمنې ته او غیته د رهبری تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول دا غ احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري ورسته لغنه میرمنو ته، چې لنې کمرغه دغه قاعده په کورنۍ چارو وزارت کې شتون لري. او موږ سکال یوازې سکال په امنیتي سکتور کې چې هغه په درې وړو یعنی کورنۍ چارو وزارت کې دفاع وزارت کې او امنیت کې موږ 1900 نظامي ښځې جلب کړي دي، او دا زیار به موږ باسو. اوس په ټول امنیتي سکتور کې په درې وړو نهادونو کې موږ 9900 میرمنې لرو، اما پلان مو دا ده چې 2000 کال کې موږ تر 10000 میرمنو پورې په دغه امنیتي سکتور کې کار وکړو په ګډه سره هغه که نظامي وي که ملکي وي، تر څو وسو کولی چې د څیره او د خلکو دید د دغو وزارتونو په مقابل کې بدلون ومومي.
یعنی که ښځه کوی شي چې په کور کې کار وکړي، کور سنبال کړي، هغه کوی شي چې په نظام کې هم کار وکړي او د وطن هم دفاع وکړي، څومره زمینه ورته مساعده ده ښځو ته البته په کورنۍ چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې مؤثریت د کار یې ډېر ده، بله خبر دا ده چې کله یوه میرمن راځي هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو ور د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یو موضوع لبلی خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، لبلی خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېر ستونزمنه ده چې ته راسي او نظامي کالي واغوندې او لاړ سي د سړک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلي ځان سره. دا قهرماني ده. میرمنې کورنۍ چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بیخي ډېرې دي. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي میرمنې له ما سره شریکې کړي دي. موږ په ځانګړو قطعاتو کې میرمنې لرو، نیکمرغه د طالبانو د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاه دوی له منځه وړي او په هغه کې میرمنې شتون لري. نو دا میرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه، او چې ما په یوه کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یوه کال کې مل ولې وې زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم، ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده، او موږ ضرورت درلوده چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه دوه بجې له کوره ووتلم، زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته ژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوه چې زه له اخلاقي نگانه کومه ستونزه لرم. په دوه بجې د شپې زه وځم له کوره او سبا ته راځم. نو زه غواړم وروسته له غنه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده، ځکه هغه مېرمن چې دوه بجې د شپې وځي هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد د تا کورنۍ د تا مېرمن د تا ورور د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نسي. هغه ښځه چې دوه بجې د شپې له خپل کوره وځي هغه د دې لپاره ده چې داعش او طالب نه پرېږدي تر څو تا ته امنیتي ستونزه جوړه کړي یا د اختطافچیانو یوه ډله نیسي چې هغه د تا د اولاد لپاره یو لوی خطر حسابېږي. نو دغه هغه ستونزې دي چې مېرمنې په ټولنه کې ګالي او هیڅ انګیزه د دوی له منځه نه ځي. یعنی تاسو باور وکړئ چې که د نظامي مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سئ، زه فکر کوم د دسته سلام به د افغانستان هر وګړی دوی ته وکړي. نو زه له هېوادوالو څخه غواړم چې حداقل که موږ مرسته نشو کولی
واقعا
یو نظامی مېرمنې سره که موږ خپله خور یا مور نه هڅو دې ته چې ورداسې نظام کې د کار وکړي، د هغو نظامي مېرمنو لپاره ستونزه مه جوړوئ چې هغه د ما او د تا د امنیت د ټینګښت لپاره راوتلي دي. شپه ورځ یې وکړې ده، اوس فکر وکړئ له یوې افغاني مېرمنې څخه یې کورنۍ څومره توقع لري. موږ داسې مېرمنې لرو چې دا اوس کورنۍ لري، هغه اولاد لري، هغه ته یې کورنۍ منتظر ده، اما دوی ځي د خلکو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت یې پر ځان اخیستی ده، د سر په قیمت جنګېږي. یعنی هغه عملیاتو ته چې دا مېرمنې ځي هېڅ تضمین نشته چې دا به بېرته ژوندۍ راګرځي او که نه، اما د افغانستان د خلکو لپاره دا خطر دوی پر ځان منلی ده. نو موږ هم د یو انسان په صفت، یو افغان په صفت، باید دوی سره ودرېږو او ملاتړ ترې وکړو او فضا نوره هم ورته نارامنه کړو.
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که مېرمنې وي که نارینه وي د هغوی تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي. ورځو اړیکه راخلو. بل اسلام علیکم. بلې
بله سلام علیکم. زه سردار محمد تاسو ته سلامونه ونی کی دی باندې.
علیکم سلام سردار محمد. اوروره اول خود در رادیو آواز لک ټیټ کا چې البته غږ موږ ته سم راشي. میره باندې پښتنه تا کی کوم پښتنه لري؟
ها کورکې نه خو دې نه مننه کوم. دا پښتنه خو دې شیخ لري او کټول تجربه کار خبرې وکړي کور آباد وي دوی خو ملمنه نه دا خبره پښتنه ده تا دې پر خوندي حالات څه دي چې په نانا ورځ ما میرا ټول سب ته خلک وورې موږ وچو او سنګسار یم کله او لنګ په زمانې پورې مودیانه معلوم مېلمنې تا ولې دې چې په بغلان کې په کوم ځای کې خوکی پزه پریس ولا هغه مودیې چا معلوم نه کړ. پرون ما بل ورځ بوره په مګنچی تیرې په لاس کنه نجلې باندې سوې ده. اما همدغه حکومت همدغه د وزارت داخله وزارت یار
بلې
یان پیدا کی او جزا کې ورسی بل خور کی ته دی ما بسو تلار سچی و ګورې دی ما بسو کې څه حالات ته په بل دی ګلاب بنجانی دی سره بنجانی دی هغه بچان چې پاره بنج خانه کې هغه حالات تیلی هغه به بیا سبا دی ټولې نه څه خدمت تو چې خور کی وسه هم پی پیرا
من نه کو ورور سردار محمد ورور بوختنیم وخت
له دې ورور څخه مننه کوم. د افغانستان د خلکو ګیله، شکایت یا هم غوښتنه چې دوی له موږ څخه لري هغه په سر سترګو موږ منو، هیڅ کله هم سترګې نه ترې پټوو. کومه قضیه چې دوی پخوا یادونه وکړله چې مثلا د فرخوندې قضیه او پرانا ورځ کې خلکو دا وهله او ډبوله وې سوځوله، دغو عاملین له نیکه مرغه ټول په زندان کې دي. همدا اوس پلچرخي زندان کې دي. یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت جلال اعظم وزیر صاحب خپله ورغلی و له ټولو زندانیانو څخه یې لیدنه وکړه چې په هغه جام کې د فرخوندې د وژلو عاملین همالته زندانی و. یعنی دوی نه دي تللي او اجازه هم نه ورکول کېږي. قضیه خلاصه شوې ده. زندان حبس چې هغه د قانون پر اساس کومه جزا چې دوی ته ټاکل شوې وه هغه یې ولیدله. پلس کلن انجلۍ باندې چې جنسي تیری سوی و دوه درې ورځې مخکې دا مسله کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوله او درې عاملین یې نیول سوي دي، درې کسه په همدغه ولایت کې. قضیه یې تکمیل سوې ده او ډېر ژر به یې موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارو. هغو به د قانون پر اساس هغه موارد چې جرم بلل سوي دي هغه به پرې عملي کړي. همدارنګه په محبسونو کې دوی ویلي چې څال د هلته مېرمنې بې ګناه بندي سوي دي. د افغانستان حکومت سره هغه مېرمنې چې بندي دي یا هغه زندانیان چې پلچرخي کې دي هغه هیڅ یو بې ګناه نه دي نیول سوی. زه دی ورور ته اطمینان ورکوم، ولی یو پولیس نه درغلی ته یې له کوره نه ایستلی او زندان ته یې نه یې بولی، ولی یو څوک نه راځي یو بل افغان یو بل افغان یو بل افغان نه بیایي زندان ته یې نه زندانی کیږي نه او حبس کیږي نه. د هرې قضیې تر شا لاسونه دي، ځینې کړۍ دي چې هغه مجرمي شبکې جوړې کړي دي. هغه کس به تاسو هیڅ باور نه کوي چې دا کار به ده کړی، اما دا کار یې کړی ده. عملا قضیه څیړل شوې ده، داسې نه ده دوه درې محکمې پې تیریږي وروسته له هغه نه یو څوک بندي کیږي. دا خو داسې عادي خبره نه ده، د یو چا له ژوند سره لوبې هیڅ څوک نه کوي. یو مسله چې زه د افغانستان خلکو ته وایم، هغه دا ده چې دوی فکر کوي کله چې یو مجرم پولیس نیسي نو پولیس جزا هم ورکوي. د قانون پر اساس باندې کله چې یو مجرم پولیس نیسي له دوه اویا ساعتونو څخه زیات هغه په حوزه کې نسي ساتلی، یعنی دا د پولیس حق نه ده، صلاحیت یې نه لري. دوه اویا ساعته چې پوره سول باید عدلي او قضایي ارګانونو ته یې ته دوسیه تکمیل کړي او هغو ته وروسپاري. بیا نو د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی چې دا مجازات کوي، دا خوشي کوي، دا څیړل کیږي قضیه یې که نه څیړل کیږي، چې زه اطمینان ورکوم عدلي او قضایي ارګانونه په پوره مکلفیت او مسؤلیت سره دا دنده سمه ترسره کوي. موږ په تېره یوه میاشت کې د قوس په میاشت کې موږ 1340 مجرمین نیولي دي چې په جنایي جرمونو کې دوی ګیر شوي دي، اما دا 1340 کسان موږ له دوه اویا ساعتو څخه زیات نه سو ساتلی په حوزه کې. دا موږ مکلفیت نه ده او قانون موږ ته اجازه نه ده راکړې. دوسیې ورلیږو عدلي او قضایي ارګانونو ته. په دغه فرق باید زموږ هیوادوال پوه سي چې پولیس ټول کار نه سي کولی. زموږ دا دنده دا ده چې یو مجرم یو چیرې ونیسو، د خلکو غږ ته چپورته کړی، د هغه ته ځواب ورکړو، نظم او امن راولو، جزا ورکول د یو مستقلې ادارې کار ده چې هغه عدلي او قضایي ارګانونه،
یعنی پولیس خپل کار کړی ده
پرته له شک،
یعنی که هغه مجرمین هغه نیولي او نور کار د عدلي او قضایي هیله مندي چې د ورور ځواب اخیسته وي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې څوک دی او څه پوښتنه لري. بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ پته
مننه، تاسو ښه یاست؟
او شکر تاسو
څنګه یاست؟ زه
زابل څخه کریم.
ښه کریم وروره، مهرباني، کوم پوښتنه لري؟
او دا غلی مېلمنه څخه مده یو پوښتنه ده چې آیا د تحصیل درجه څونه ده او کومه پوهنځی لوستې ده؟ او بل خبره دا چې د تروس پورې وعده کړی او کینه ده کړی.
مننه کوربدان. په پایل کې تاسو دوستانو رادیو اوریدلی وینو، اغلی امینی د تحصیل خپل ویل چې یعنی
قضا او څارنوالي برخه کې مې لسانس اخیستی ده
او نور
زمانه نه کوم. له دې ورور څخه واده مې نه ده کړی تر اوسه، او قضا او څارنوالي کې لسانس لرم، یو کال مخکې مې خلاص کړی.
او د ماسترۍ د خدا دائم ویل چې د ماسترۍ پلان هم لرم چې ماسترۍ هم پکې واخلم. دا چې واده څه وخت کې، هغه به خپل شخصي ژوند هغه ته باندې راځو. ښه راځو اغلی امینی، د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ تر بلې یعنی دغه تاوتریخوالی زیاتی سره لدی چې ټولنې کار کوي، د ښځو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېر یعنی پیسې راځي مصرفیږي. تاسو لا څه بولئ چې ول دغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتی؟
هغه گزارشونه چې نشر سول په لیکي ښایي چې په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو کلونو ته 8% تاوتریخوالی د میرمنو په مقابل کې ډېر سوی ده. اما زه فکر کوم ډېر سوی نه ده، ښځې آګاه سولې، ښځې پوه سولې چې والله ارسته د خبرېدلو. په ډېرو پخوا وختونو کې حسابو کې حداقل هغه قصې مو چې یوازې اورېدلې دي، د افغانستان وضعیت یوه لویه فاجعه وه. هغه تاوتریخوالی چې کېدله میرمنو سره، حداقل د ښځو وزارت شتون یا د کورنیو چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل موږ سږ کال مثلا څلور شمېرې خلکو ته اعلانوو او وایو چې له کوچني تاوتریخوالي سره م چې مخامخ سوی موږ ته اړیکه ونیسئ او دا قضیې موږ ثبتوو. نو دا کله چې میرمنې هر څومره ډېرې آګاهي دوی ته ورکول کېږي، هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لار سته، د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو، چا ته اجازه ورنکړو موږ سره تاوتریخوالی وسي، په همغه اندازه د دوی اړیکه یعنې له حکومت سره اړیکه له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده. او تاوتریخوالی کم سوی دی، حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ، په لویو ولایتونو کې، ښارونو کې چې وګورئ، د میرمنو وضعیت ښه ده. یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې. حداقل د طالبانو په تاریخ دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې، مکتب نه و، پانتون نه و، ښځې باندې نه سوی وتلې. حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې 1.5% نه ده اوس. دلیل یې دا ده چې ښځې پوسوي دي چې دلته ولاړ څه چې خلک خبر سي قضیې ثبتېږي. چې زه یې هیله مند یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو. خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې لس سلنه تاوتریخوالی ډېر سوی ده. هغه دلیل یې دا ده چې ښځې خبرې سوي دي چې لاړ څه د قضیو د ثبتولو لپاره. مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو. هغه مېرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري، هغه مېرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق، کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده، کوم موارد ما حق کی. او ډیری مواردو کې یوازینی اشتباه چې موږ کړی دغه دا ده چې موږ تل مېرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده، دا د تا حق ده، دا مسله د تا حق ده. ښه فکر به وکړو چې یو مېرمنه سل په سلو کې پوسوله چې کوم موارد یې حق دي. کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي، دا یې په څه رقم واخلي ترې او هغه حقونه پېژني. یعنی اوس دغه طریقه بدله شوې ده. حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده. اوس ټول موارد نارینه وو ته راځي دي. یو نر باید پوسی چې د خور، د د مور، د د میرمنې، د لور حق څه شی ده. کله چې پوسه او د سواد کچه لوړه لاړه، دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي. چې زه هیله مند یم په ډیر نږدې وخت کې به موږ د دغه بدلون شاهدان اوسو. او هیڅ یو میرمن، ځکه هغه انسان ده، هغه وجداني او انساني لحاظ نه که وګورو ژوند ډیر لنډ ده او موږ ډیر کم فرصت لرو د یو خوشحاله ژوند لپاره. نو ولې تاوتریخوالی یوازې میرمنو سره نه؟ زه هیڅکله هم نه غواړم چې حتی یو انسان مانا سره تاوتریخوالی وسي. پنځوستم د نومبر به موږ خپرونې درلودې بېلابېلې، او هر څوک په دې اړه غږېدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید له منځه لاړ سي. او ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځه لاړ سي. داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینهو لخوا پر ښځه کېږي. ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالي لامل ګرځي بېرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې. دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې، او دا به ښه ګزینه وي.
دا به د ټولو دنده ده. د یو ارګان، د یو کس، یعنی د یوې ټولنې دنده نه ده. دا د ټولو وګړو دنده ده چې په خپل کور کې دغه فضا د صمیمیت او د محبت را پیاده کړي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې څوک دی. بله، السلام علیکم. بله، السلام علیکم. علیکم سلام، بخیر علی خبرونه ته څوک؟
عبدالسلام دیان دی خوښ ولای ته.
بخیر علی سماد ورور، مهرباني پښتنه لري؟
نو د ملمنینو د پښتنه دو چې مثلا یو بندي دی، هغه چا رضاب کړی خو مثال د بندي کړی دی، او بیا څرنوال دی غنه تحقیقات کی، او دا ټیمه څومره دی چې دای څومره د تحقیق کې دنه څومره واخو شي چې دای به ګناه په دغه جیل کې تیروي کنه. او همدارنګه که چېرته څرنوالې د سره مثال غلطي کړي وي، هغه بېله خاکه یا یعنې دا بندي کولو وړ نه وي، او د وچ وچه دومره ستلی وي که د څرنوال نه زه رضا کړلی شم، ایا زه د دې ته مسکسای لرم چې دنه پوښتنه وکړم؟
مننه کوم، پوښتنه مې واخیستل.
ښه، موږ مخکې په دې وغږېدلو چې کله پولیس یو مجرم نیسي، نو بیا دوه اویا ساعته پورې حق لري چې هغه اوزا کې وساتي. وروسته له دوه اویا ساعتونو د دوسیې په تکمیلېدو سره دا څاري ورکوي عدلي او قضایي ارګانونو ته. عدلي او قضایي ارګانونه مشخصا وخت نه لري د تحقیق لپاره، ځکه ته یوه دوسیه شاید په یوه ورځ کې تکمیل کړي، یوه دوسیه شاید په یوه میاشت کې تکمیل نه سي. هغو ته مشخص وخت نه ده ورکړل سوی، ځکه هغو عدالتي محکمه ده. عدالت باید تامین کړي، او د عدالت د ټینګښت لپاره ته که وخت ورته معینوي، دا یو لویه ستونزه جوړېدلی سي. هغو قضیې څیړي، درې محکمې پې تیریږي چې هغه ابتدایه ده او مرافعه ده، او بیا هغه وروستنۍ محکمه ده چې زه فکر نه کوم په دې درېیو محکمو کې کله چې یو څوک مجرم حسابېږي هغه به حتما مجرم وي، ځکه هېڅ څوک په درېیو محکمو کې بېګناه نه سي ثابتېدلی. یو وضعیت لرو چې دوی پوښتنه د پوښتنې بل جزئی دا و چې موږ مثلا یو چا باندې عریضه کوي، د شخصیت تر سوال لاندې راځي، هغه له ستونزو سره مخامخ کیږي، یا حتی یو ساعت بندیخانه هم تیری، ته کله چې راووتلی هغه دوسیه یا قضیه دروغ ووتله، ته د یو عادي حیثیت ادعا پې کړلی سي، په هغه باندې بیرته عریضه کړلی سي. او څارنوال یا هم هر هغه کس چې دغه حکمی فیصله د تا په اړه کړې، او شخصیت کشي ده، دا خپله یو شخصیت کشي ده. بېګناه انسان ته د مجرم په سترګه کتنه یا هم هغه ته ستونزه جوړوله، دا یو لوی جرم ده خپله. ته د یادي حیثیت په نامه باندې عریضه پې کړی سي، او هغه بیرته د دغې مسلې لپاره هغه مجازات چې په قانون کې د پودو جزا د افغانستان کې ورته ذکر شوي دي، هغه به پرې عملي کېږي. هېڅوک د دې حق نه لري چې یو بېګناه انسان ته د مجرم په سترګه وګوري.
آغلی امینی، تاسو سره لدی چې تاسو ویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کیږي، او یعنی شوي دي، خپله شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوي کنه؟
کله چې په فیفا کې وم، موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي. موږ ولې په کله چې نومان کیږي ولسمشریزو ټاکل لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکل لپاره نو د پارلمان ټاکل لپاره موږ ډیر زیار وایسته نو هغه و چې تقریبا 40 سلنه مېرمنې موږ کاندیدان درلودې په ټاکل لپاره او د پارلماني ټاکل لپاره کار مو چې ولایتي شورا او همدارنګ نورو ټاکلو ته چې هغه و ډول ټاکنې په قانون کې ذکر شوی دي موږ مېرمنې ورته ولرو په بیلابیلو برخو کې مکار وکړ ترڅو مېرمنې دغه ظرفیت پیدا کړي او دغه حس په ځان کې پیدا کړي چې ته هم کولای شي ځان کاندید کړي او له ډېرې شرعي او قانوني لارې څخه ته کولای شي د خلکو استازي اوسې پارلمان کې. د دغو مېرمنو د شکایتونو د څېړلو لپاره موږ یو ښه ارتباطي پل وو د شکایتو کمیسیون ترمنځ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ، د ښځو د ونډې لپاره چې هغه وخت کې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې د هغه نهادونه چې دوی نظارت کوي له انتخاباتو څخه دوی یو 15 کسیز لست باید ورکړی وای د کمیشنرانو د انتخاب لپاره. موږ په هغه کې 15 مېرمنې انتخاب کړلې چې له نیکه مرغه عملاً اوس په کمیسیونونو کې کمیشنرانې دي. یعنی دغه کارونه دي چې موږ په جمعي شکل د ښځو لپاره کړي. اوس په کورنیو چارو وزارت کې د رهبرۍ تر کچې پورې د دوی د غږ رسول زموږ لویه دنده ده. یعنی حداقل د ما دنده ده چې هغه مېرمنې چې کار کوي یا نه کوي کورنیو چارو وزارت د دوی غږ تر مسؤلینو پورې ورسوو. دوی څه ستونزه لري د ترفیع په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، په ولایتونو کې دوی څه ستونزه لري، یو مېرمن څه غواړي له خپل ادارې څخه، له خپل هغه ارګان څخه چې دا کار ورته کوي، د سر په قیمت ورته ناسته ده او کار ورته کوي، دی څه غواړي د دغو د غږ رسونې لپاره. او همدارنګه ډېر لوی پلانونه لرو د ښځو د زیاتوالي لپاره په کورنیو چارو وزارت کې. حداقل یو کوچنی مثال یې دا ده، کله چې زه راغلم کورنیو چارو وزارت ته دوه مېرمنو نور ما سره کار کوو په مطبوعاتو په برخه کې په ټول ریاست کې، اما اوس موږ 15 نفر یو چې هلته کار کوو او دا لړۍ به لا هم دوام لري تر هغه وخته پورې چې موږ هغه د جندر مسله کله چې وایو جنسیتي توپیر باید له منځه لاړ سي، ورونه او خویندې باید یو ځای کار وکړو د یوه ښه، د یوه آباده او د یوه آرامه او سوکاله افغانستان لپاره او د یو داسې هیواد لپاره چې هغه د ښځو حقوقو ته په درنه سترګه ګوري.
هغه لې مینې ځینې خلک به داسې وایي چې مثلا داسې فکر کوي چې د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو وزارت یا د ځینې مدني ټولنو یا د ځینې کسانو چې بیرون راوتي دوی کار ده. آیا د ښځو لپاره کار کول د چا دنده ده؟ څوک باید کار وکړي؟
د موږ خلک ډېر کله کله غلطي دیدګاوې لري یا غلط برداشت لري. مثلا فکر کوي د امنیت ټینګښت یوازې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت ده، د ښځو لپاره کار کړل یوازې د ښځو چارو د وزارت مسؤلیت ده. یا مثلا په دې او اخرو کې هغه موضوع چې ډېره ګرمه ده، هغه د هوا ککړتیا ده. فکر کوي چې یوازې دا هم د حکومت دنده ده، حکومت دې راوځي نو هوا دې پاک کړي. په دې فکر نه کوي 15-16 میلیونه کسان چې په کابل کې ژوند کوي، دوی هر یو کې یو سرتېری اوسي او د امنیت په ټینګښت کې موږ ټول امنیت وساتو، امنیتي ستونزه به پیدا سي. زه فکر نه کوم هیڅ امنیتي ستونزه موږ ولرو. که دا ټول یو ځای شو، له غیر معیاري سونتوکو څخه ګټه وانخلو، د کابل هوا به ککړه سي، فکر نه کوم هیڅ کله ککړه سي. که دا ټول راځي یو ځای شو، هر څوک د همغې مېرمنې ته کار وکړي چې هغه د دې په کورنۍ کې ژوند کوي، که د خپله مېرمنه د احترام ورته وکړه، تا د ټول افغانستان د ښځو لپاره یو کار کړی. شاید ډېری خلک د دې وسه ونه لري چې د ټول هیواد د ښځو لپاره کار وکړي چې هغه 50% د حکومت جوړوي یا 50% په ټولنه کې دوی ژوند کوي. خپلې مېرمنې ته دې چې کار وکړه، خپلې خور ته دې چې کار وکړه، خپلې لور ته دې چې کار وکړي، او مور ته دې په درنه سترګه وکتل، او هر څوک یې له ځانه شروع کړي، موږ به په ډېر لنډ مهال کې به داسې یو افغانستان لرو چې ښځې به نه پکې ستونزه لري او نه به هم دوی جنجال لري، نه به هم ګیلې لري د نارینه و له طبقې څخه. ځکه ډېری خویندې چې زه وینم حتی عقده یې اخیستې په دغه برخه کې. شاید هم ټول نارینه داسې نه وي، شاید هم ډېر مثبت او ښه خلک هم په دغه جمع کې وي چې شته. ډېر داسې کسان شته چې هغه ملاتړ کوي له خپلې کورنۍ څخه، له خپلو مېرمنو څخه، حتی له نورو کسانو چې په یوه اداره کې ورسره کار کوي، په یو محیط کې ورسره کار کوي، یو ځای درس ورسره وایي، یا هغه کسان چې د باندې کار کوي، هغو ته ستونزه نه جوړوي. همدا چې هر افغان یوې بلې مېرمنې ته ستونزه جوړه نه کړله، یو لوی کار یې کړی د افغانستان د مېرمنو لپاره.
واقعا ځینې داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې هغوی خپلې مېرمنې ته ناراضي وي، هغوی به مېرمنو ته کار کوي.
دقیقا داسې ډېرې قضیې شته چې عملا د مدني فعال باندې مشهوره ده، په هغه کس باندې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، اما چې له شخصي ژوند نه خبر سي، د خپل خور، د خپل مور، د خپل ښځه له دنه خاورس نه لري. نو دا هغه موارد دي چې که ځان لپاره ته بدلون را نه سي وستلای او دیموکراسي یوازې د همسایه کور لپاره غواړي، دا نو ناممکنه خبره ده.
یعنی نمایشي کارونه باید نه شي، کارونه باید هغه چې حقيقي بڼه ولري،
په حقیقت کې
کار وشي. راز شمیرو ته که شمیرې دوستان ته ووایو چې وخت هم کم ده، بیا به چې دوستان هم کولای شي شریک
ونیسي. یو خو غشمیره ده چې موږ تل تاکید پکړی دی اوسل نو لا شپره چې د ټول امنیتی سنځل لپاره ده درې نور شمیرې موږ د خزو د تاریخوالی په برخه کې جوړی کړی دي چې هغه ته به درې کسان موظف دي چې په دوامدار توګه شپه ورځ باید دغه هیوادوالو ته ځواب ورکړل سي او عاجل به له امنیه قمندانو سره د موضوع شریکیږي او دوی به خپل ستونزو لپاره د شریکولو لپاره موږ سره کاملا مسؤول و سي. زه خلکو ته مخصوصا میرمنو ته چې اوس مزمغه گاوري دوی ته وایم چې دغه اړیکې تاسو کله له ستونزو سره مخامخ کیږي اړیکه ورسره ونیسئ ستاسو هویت نه افشا کیږي او پټ پاتې کیږي. یو سلونه نسته د دې تر څنګ 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بل نمره ده د دې ترڅنګ 0422 ولاسیاو سولو اته 15 بل نمره ده چې خلک ولې سیمه سره اړیکه ونیسي او د دوی د توتخوالي مسایل وڅېړي
خصوصا خويندې
که تاسو اجازه راکړئ به ورده په دې هم وایم کسایی که صدای ما را در ولایت دوردست یا در کابل یا در هر جای شنونده رادیو هستین و میشنوین ما به نمایندگی از وزارت امور داخله باید به شما اطمینان بدم که تماس شما به شماره زیلی که اینال برتان به خانش میگیرم کاملا هویتتان نزد ما حفظ میمانه و هیچ کسی هم به جریان نخواد بود که شما تماس گرفتین و مسئله خشونت را مطرح کردین. 020-22-11-716 دوباره تکرار میکنم 020-22-11-716 شماره تماس دیگه 0791-20-27-62 و شماره دیگه هم 020-22-17-158 و شماره 119 ما که همیشه در اختیار مردم افغانستان است و بسیار جدی کار کردیم تا هر لحظه بر مردم افغانستان قابل دسترس باشه.
دیر من نکنه دوستان تاسی که ولیشی در غشمیری زن سر یاد داشت که کلچه لزتونزو سر مخقی گی در تاوتری خوالی سر حتما نری که اونسی یاد خیره تاستی یادوانه وش بچه استاس هویت به حفظوی نورسی علی که برا وخلو بگروش سوگ ده بله اسلام علیکم بله بله سلام علیکم
سلام علیکم بله
علیکم سلام مهربانی
محمدی هم از دکوبند ولسوالی
مهربانی محمدی رو دکوبند ولسوالی نکم پختن لری
تاسی خلصان مدافعین دیز خیده گنینا دیز خیده دیوکو که مدافعان یا از دیزی خلق بگنم دری خوارگانی دی که دیوگو یا ورول اتا کاره ناکاره که ایسی اگه بندی شویده پتور کار کرده بلس جا ته باندې پاتو رکلاشي وي دا کته دا یو مخونه کتابه وایي یا تا یا مستاف پرنده به وایي هغه به وښوي چې اقرار کړی وو اوس دا ګټه دی خورګانی نه کور لري نه په لاندې په لار یم موشو وروسته ښکار مور یم مخکې موشه یو دغه ته له خورګانی دی سره واره یو واسي دی یو څوک سره نشته کور هم په خپل نه لري د بل څه په کور کې مفتل نه یا غس خدای هغه ته خیر ورکړي چې
چیرته دی رور جانا؟ دا خواهندی چیرته دی؟
دوی نگه کوه مرکز سره دی بانه قبرستانی و دوائی دی قبرستانی پسر
که
دی ورور نومه
میربانی؟
دواغه گوری؟
بله بله استسقه گورو میربانی؟
دی ورور نومه عبدالصبور دی اپنی سرخی که بندی دی که آقا که ناکره ده بخلا پتوز نیوز شوه ده تکاله ناکره بیا که پیسه فشو اوز بیا که خوارگانه کدایی که یو کور بلکو تهاره یوی دره خوارگانه دو پا دره خورو که گزی ده خوارگانه خوارگانه دو ده پر بزرگ پیدا که
منه نکم
دو ده مقصد دفاع وکدی دو ده بازخواب وکدی دو ده خوک اعاده وکد
کور ودان مله نکاو استاسی आवाज منګر سوات من تر لور پچرواکو هله من دي چکارتو شي مېربانی امینی سم په دې برخه څه ویلري
د دې قضیه په اړه زه مخکلي وخت نه سب قضاوت کوي ځکه دا اوس نه پیغام چې دا ورو رښتیا وای او کنه واقعا کې جرم تر سره کړی وي نو دا منطقي توجیه نسی کېدلې د موږ لپاره چې به هرڅه کوي مو چون ته کور کې درې خويندلري نو ته به بخل کیږي همدغه لپاره وایو چې هر موضوع تاسو سره مخامخ کیږي سم د افغانستان کې ستونزې زیات دي عمل غیر قانوني لارو ته کل چغواړي او موضوع رسیږي هغه دا واقب لري او که هر کله چې موږ یو غیر قانوني عمل ترسره کوو خپل خور خپل مور خپل کوچنیان باید پر سترګو کې وګرځو تر څو نورو ته ستونزې جوړ نه کړو ځکه که حکومت هم گیر کړي همدغه موضوع وي چې دوی به بندي کیږي حبس کیږي به او دوی ته به حق هم د دې نه ورکول کیږي چې نور عادي ژوند وکړي اما بیا هم د دې ورور موضوع به موږ وڅېړو هغه نمونه چې موږ ته ویلي زه له همکارانو څخه غواړم چې دوی د اړیکې شمېره ماته ثبت کړي ترڅو که دوی بیګناوی دا به وڅېړو او که واقعا ګناي کړی وي نو له دوی څخه بخښنه واړو ځکه د مجرم خوشي کول د خپل یو لوی جرم دا او متکرر مجرم خو اسی هم نه خوشي کیږي نو به هم زه غواړم چې د افغانستان خلک په دغه برخه کې خپل جدیت په کار واچي کله چې یو غیر قانوني عمل ترسره کوي هغه واقع به هم وسنجوي ځکه د غیر قانوني کارونو یا کړنو لپاره ډېر لنډ مهال تاسو وخت لري حکومت مونیسی پولیس بیدار سوی دی پولیس هغه د څو کلونو مخکې پولیس نه دی چې هر څه وسی او دوی پرې خبر نه اوسي
مننه کوم غلې مینی روسي پښتنه څه پلان لري د خیر په ژوند کې نور څو څومره غواړي چې پرمختګ وکړي
اوس خو مرستیال ویان دیم انشاءالله د افغانستان د ښځو لپاره به زه یو ورځ یو وزیر اوسم او د دې لپاره زه هڅه هم کوم کوشش هم کوم هر افغان نجلۍ چې د ما غږ اوري تاسو هر یو کولی سئ یو مریم اوسئ یو رسنۍ کې کار وکړئ د خلکو غږ اوسئ تاسو هر یو کولی سئ یو مروه اوسئ یا تاسو هر یوه کولی سئ یوه موافقه میرمن اوسئ چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي کافي ده چې موږ هغه شرعي قانوني او هغه سنتی حدود مراد کړو او د دې ترڅنګ خپل هڅه وکړو دی ښه ژوند لپاره
ډیر مننه کور ودان چې راځي خبرونه دوستان تاسو نه مننه کوم دا واده دی ونی د مخکې خزي خبرونه تاسو هم ډالې کړه تر بیا هیچاري
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي